درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان ستاسو په خدمت کې. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې ساته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ په زیاتېدو دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همداراز د سولې د مرکشي پلاوي د غړیو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 6 لک ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همداراز د سولې د مرکزي پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګل خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګو او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه اوازه کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادي سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبر اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید مایار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر مایار وایي چې په مثبتو پیښو کې 12 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبت پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو درانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونوځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت شوې، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 6,000 نوې قضیې ثبت شوې. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه مړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوې. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,22,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیتروګاروف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوې وه. ټاکل سوې وه چې پرون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیځ په یو ښارګوټي کې اوسي. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروستی خبر هم دا چې 4 روسي لوبغاړي چې دوی د المپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په المپیک کې د سرو زرو د مډال ګټونکي اندري سولینووا چې د 2008 میلادي کال په المپیک کې د لوړ توپ اتله وه او انتینی انتی خوخچه د 2012 میلادي کال په ژمنۍ المپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تریدو په مسابقه کې اتلسب یوه د مناسب موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دوه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولئ. وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل با استثناء وزارت محترم سرطامه منصوبین قوای مسلح و نظر به لزوم دید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
تر اوسه په نړۍ کې په کرونا وایرس 20,000 کسان مړه سوي دي. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کرار تر پای رسره ملتیا وکړی. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. د دغه یو سات نیم سات دوهمه نیمایي د کور کلی او همدارنګه د ګوډي اچار 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوی. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د بندیانو د تبادلې په سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم یو لړ اختلافات شته، خو ویل کیږي چې پر دې موضوع د دواړو خواوو مخامخ خبرې کولای شي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروانی په اړه راپور راکوي.
د بندیانو د تبادلې او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د دې ډلې یو پلاوی د کابل ته راشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ته راځي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پای ته ورسېدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری ملا برادر اخون کی او دوم لیس در اوسه پرې د دوی د خواسته نه اعلان شوی. دا هو هغه ماین ټیم دی هغه هلته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره. څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 میاشتې مذاکرات مخته بوتلل همدغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به دا و هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به د دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبان د تاریخ مرستیال ملا برادر اخون مخته بیایي. او د دې خواسته هم اوس چې کوم لیس لانسوي دی یا د مذاکرات لپاره کم ټیم اعلان شوی دی چې په راس کې شاغلی معصوم ستانکزای دی. نو کله چې دغه نوملۍ تبادله پای ته ورسېدل، یعنې د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع شول، په مذاکراتي ټیم باندې به هلته خبرې کیږي. پیلم دپاره خو په دې باندې موافقه شوې ده چې په لومړي قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي انشاءالله.
له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له لورې له طالبانو سره د مرکه چی پلاوي د لیست اعلان هرکلی وکړ. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایو ځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکه چی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د ملت حقیقي رنګارنګي منعکسوي او ښځو ته یې ونډه ورکړې ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشري به عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر و. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکی او د بندیانو په خلاصون پورې محدود ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مرکه چی پلاوی د نمونو اعلان د بین الافغاني خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په 10مه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکه چی پلاوی نو تاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتون کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به تر 3 شنبه پورې چې د مارچ 1 شمه ده په مشروط ډول خوشي کړي.
هو موریدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راسي. دا هم اوري چې د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د لیست له اعلانېدو وروسته هیله پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره اصلي خبرې پیل سي. اسمت سروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند عبدالکریم حقیار سره مرکه کړې ده. حقیار په پیل کې په دې اړه چې د حکومت له لوري د پلاوی د لیست اعلان څومره مهم دی نظر څرګندوي.
زه فکر کوم په مجموع کې دغه یو مثبت ګام ده. لډېره وخت د افغانستان خلک او نړیوال د ته منتظر وو او د یو کار پیل یو شرط باید وسی. نو په هر حال باندې زما په اند پرته له دې چې پر اشخاص او افرادو باندې وغږیږو، د هغو په تجربو باندې وغږیږو، دلته په مجموع کې د افغانستان د قومونو د په افغانستان کې د موجودو ډلو او احزابو نسبی حضور شته. هغه څه چې ورڅخه تمه کېده په هغه ډول ممکن نه وي، ولی په هر حال د افغانستان کی موجودو کشمکشونو ته په پام سره زه فکر کوم دغه یو ښه اقدام ده. او دغه لیست چې اعلان شوی دی فکر کوم کولای شي له افغانستان طالبانو سره د میستر شاه او لومړی خبري پیل کړي.
حقانیت به فکر کوي چې په افغانستان کې بیلابیل خوای باید دا ومني، ځکه چې مختلف ګوندونه دي، مختلف ډلې دي او خواوې دي، هر یو غوښتنه لري، هر یو وایي چې د دوی استازي باید په هیئت کې وي.
زما په نظر د افغانانو لپاره مهمه دا ده چې پر یو میز باندې راټول سي، هغه کدي طالبانو کسان دي او یا هم د افغانستان د دولت په استازیتوب باندې دغه یو کسان هلته ځي. مهمه دا ده چې دوی یو د بل نظریات واوري، هغه مطالعه کړي، دا معلومه شي څوک څه غواړي، مشکل چیرته ده، پر څه سره جوړیږي، او بل اخر دا پیدا کړي چې پر څه سره جوړېدلی سي. نو دا بیا په مجموع کې دغه یو اسکسیز ایحات او د طالبانو لخوا د کسانو په درایت او په تجربه او په سیاسي درک پوری تړاو لري او اړه لري. که دوی دغه اشخاص او افراد خصوصا د دولت کسان هر یو په خپل وار سره خپلې ګټې مطرح کړي یا د خپل نفوذ هلته وغواړي چې رامنځته کړي یا اثر یې وښیي، بیا به ممکن مشکلات رامنځته کړي. ولې که ټول یو کسان په یوه خوله د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع وکړي او هم طالبان هم په خپل وار سره د افغانستان د خلکو د خیرازۍ لپاره خپل نظریات وړاندې کړي او پر هغه باندې ټینګار وکړي، بیا فکر کوم مشکلات به نه وي. خو دا هم نسم ویلی چې دغه لومړی مذاکرات به کاملا بې ستونزو وي، ستونزې به خامخایي، او زه فکر کوم چې دا به لومړنی هیئت نه وي چې ګوري او په دې ممکن په وار وار سره دغه هیئتونه سره تبادله سي او راسي ولاړ سي.
له عبدالکریم حقیار سره مو د عصمت ساروان مرکه اورېدله. طالبان څنګه له یوې توریستي ډلې چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره وساتي په داسې یوه ډله بدل سول چې اوس امریکا ورسره سوله کوي؟ د هغه سوال دی چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په یو راپور کې ورته کتنه کړې. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د ګازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سخت دریځ رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه یې وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه، او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یوناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزی ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ولیکل، طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سخت دریځ نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندې دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکام شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوه سفارتونو حمله وکړه. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته یې له طالبانو سره خوندي ځایونه وموندل. ناببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایي عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خونړۍ جګړې وروسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګري په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلې دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو مهالویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي، خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شنونکي وایي د دوی دا خبره په دې معنی ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي، خو نه په هره بیه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد اعلان کړل. چارواکي د کابل ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه نه وځي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند سوی، او دغه شان په دې ښار کې دولتي ادارې هم د درې اونیو لپاره رخصت سوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکي اونۍ د شنبه له ورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد وضع شول. د دغه اعلان په اساس به ټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلي وي، خو هغه د لومړنیو خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنیو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له څلورو کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښاره بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی، او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د دریو ونیو لپاره رخصت شوي دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دیاله په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل
تعطیل تمام ادارات دولتي
د عام روغتیا وزارت د غشن امنیتي او یو شپې نور ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کې نه دي رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار ولسوالۍ کې لک تر لګ درې ونی رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کرونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او نانوایی د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت دغه پریکړې په اساس د کابل ښار اوسیدونکي یوازې کولی شي له روغتیایي خدمتونو، لومړنیو خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ له خلکو غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 490 ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کرونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرم الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم په کرونا کې پاتې کیږو. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایرس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته دي، 20,000 ورڅخه مړه سوي هم دي. په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته سوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده. په کرونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې هم په ایټالیا کې سوي. تر پرون ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان مړه سوي دي. چین چې د دې وایرس سرچینه ده، په کرونا وایرس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره درېیم هیواد دی. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپری شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپری شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم. معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبته وه. نو تر راتلونکي پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2,90,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,09,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کورونا په وایروسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
بهرنۍ ورسپانو ته صفی الله ستانګزی کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې سږ کال به له افغانستان سره یو میلیارد ډالر مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی علت د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1989 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودرېدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه و ترلاسه کړي یا یې داندې پرېښودې یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ورواوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بې واکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمېنه ونیوله. د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورسپاڼې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د دواړو لوري موافقې ته اشاره کړې ده. د ورسپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغیزمنوي. امریکا د همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل یو میلیارد ډالرو مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي وینو لوانی خبرې به هغه وخت پیل شي چې د دوی 15,000 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 8,500,000,000 ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره اند امنیتي وضع په بدلېدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وای افغان سکانو ته د موجود ګواښ په پام کې د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغښتلو پروسه ګړندۍ کړي. تر اوسه پورې 14 افغان سکورنۍ په کاناډا کې میشتې دي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان ملفرید سنگ سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي. لومړی یې پوښتنه کړې چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغه سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمک سره داسې کومه لار نشته چې هغه ته مستقیما پیسې ولېګلی شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه دا دی چې د کاناډا په حکومت دا وکړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغه له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه څه چې موږ له کلونو وکړای او د سوریې له کډوالو سره مو هم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا 14 دا کورنۍ کاناډا ته را رسیدلي. څلوېښت نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظرې دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پېښې په اړه سخت خواشینی یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه وو چې موږ فکر کوو پېښېږي به او هلته میشتو کورنیو هم دا ویره درلوده.
saw coming for a long time.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څورې مخکې پیښې د تحقیقاتو په اړه وپوښتم او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سیکانو باندې. آیا تاسو راضي یاستئ له دې تحقیقاتو او تاسو له افغان حکومت څه غواړئ؟
Government is dealing with these kind of investigation and what do you want from them actually?
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا د افغانستان حکومت سره لدی چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکام شوی چې سکان او هندوان خپل واد کې خوندي وساتي. دا وځي خبره ده کوم څه کم زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تبي سره مخ دي، د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغوی ښه دي، خو هغوی د دوه خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکخ سکان په واک کې دي، آیا فکر کوي هغوی در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي چې باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته په پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپاله هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
درنو ریدونکو، د مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې یو درس دقیقې شي. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس پر وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوي د غړیو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا وایرس 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دغه وزارت د ویندوی واحد معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 8 نمونې یا سمپلونه معاینه شول چې 14 مثبتې او 4 منفي وې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل ښاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونه وځي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې سو. پرونی په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا په ایټالیا کې ورکړل سوی. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 حبس محکوم کړ چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. او څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکي دي، د ډوپینګ په جرم تورن شوي. اوس همواره رسیدلې دوه اونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړیا چار چې یو بل پسې خبرېږي.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا وایرس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا وایرس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له وایرس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی را اوروي.
قدر منه دوستانو دو کورنه یارامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپیریال له شور مشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض یو خطرناک مرض دی. زه ډېر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوي هغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډېره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځمه د ورځې لس دفې دومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړی کور ته هغه مې زه د فونی او دا شیان مې وړي دي هغوی ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو. دې مرض ته دا مرض خطرناک دی. موږ ډېر په تشویش کې دې مرض ته موږ هېڅ ځای ته نه ځو او په کور کې مې همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوري ده، مجبوره چې راشو. وظیفه کې ډېر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژونکې ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډېر تاکید کېږي چې په کورونو کې حفظ الصحې ته ډېر پام وشي. خو د کابل ولایت اوسیدونکي احمد زی بیا له خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي.
استفاده کی لاسونه پریمینځي دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار خانه د هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. د افغانستان تر اوړي افغانستان تر ازینو ته باندې ټول افغانان وروره باندې مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو د ضد عفونی توکو بیا یو په دوه لوړه کړه چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. نو موړی په دې اړه داسې
د کورونا د مرض نوم چې راغی دلته واضح شوه چې قرنطین کېږي. نرخونه تقریبا په هره بورۍ کې 9000 افغانۍ پورې لوړ سو، چې همدارنګه موږ د ضد عفونی یا مایع د شوي پخوا به ما اخیسته په 200 افغانۍ باندې یو بوتل، ابل ورځ ما واخیسته په 5500 افغانۍ. ما خپله واخیسته. ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نوم تېری ده، ظلم خدا ده. ځکه چې په دې وخت کې باید موږ تاسو یو مسلمان دانې سود مشکل کې مواجه کېږي، هغې سره باید موږ همکاري وکړو، هغې ته لاس ورکړو تر څو د هغه دا مشکل حل کړو. یا بل مثال درکم چې پخوا دا ماسکونه تقریبا په 2 افغانۍ تمامېدل، اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانۍ دسکه هم دغه سی. دا ډېر ظلم دی. د ظلم څخه موتلې خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې ورحمېږو، ځکه چې زموږ خلک ډېر غریب بیچاره خلک دي، توان نه لري مثلا د یو دسکه شخصلو توان نه لري. که مفت نه ورکو حداقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه کړو.
ځینې خلکو بیا د کورونا ویروس دومره جدي نه دی نیولی. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شاه وایي چې دوی په خپل کور کې کورونا د ویروس مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي:
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو. د ماسک او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي او نه کوم. آزاد زو آزاد راځو، هر شی آزاد دي. مسجد کې، کور کې، هر چیرته، کوڅه کې، دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو. کوم خبرې چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیږ ورکوو، هماغه پخوانی غوندې غیږ ورکوو، لاس ورکوو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډارېږو. هغه ټوله د الله اراده ده. هو دا د الله د خوا ده. مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د کورونا ویروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نورو ضد عفوني موادو پاک کړای شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
د مرض نه تېښته پکار ده. نو د تېښتې کار دا هغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډلهییز مجالس چې دي، چې مجالس جوړېږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خوانۍ دي، یا اوس د بعضې مسایل دي، دا خلق چی را طولی گی داغ مجالس بعد پا کلی صورت را ترک شی. مثلا کور تازی دی کور تا اینا نواتو نمخ که سابون استعمال که لاسون پریمینزا دی طول سابون داغ لاسون چی ریزی دی افونی دی او زی میکروبات یا اغا واخلی پا غبانده پا ار ساعت که باید لاس غرد شی چرب شی یا که اغا تو کوسنه لری ضعیفه وی سابون دی و 15 روپی قیمت لری نو دستکش خو ضرور دی دستکشو نه دا دی پوزبند نه دا باید ضرور دی دینا استفاده وشی در حال داد دی دی بخاطر بانده چه انی دی زان دی پارا گتا دا انی بل مسلمان ورور تا ضرر نمتوجه کیگی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
در منو دوستانو دا چې کرونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کرونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقا زاهد څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکړه. په دې ورسې کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خو نور ویروسونه وو دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي ډیر زیات مړینه په جهان کې منځ سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غونډه ښکاری.
ډاکټر صاحب څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا وایروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري. حتی په 90% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص یې په دې نه کېږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص یې بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوي نشته فعلا غیر له وقایې نه، واکسین نشته. د اکثر ویروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی. توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوی شته. په افغانستان کې خو لله الحم په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی ویروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایې چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان دې وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ او تاسو غږیږو تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان ده او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیرې حالت کې او دا نور زمیموي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس لارې او د لاس له لارې، چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې، خو زیاتر هم دا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي یا په دا سینیټایزیشن موادو یعنی پاکوونکو موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي او د یو د بل نه فاصله ونیسي، حداقل یو نیم متر په اندازه. نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی. دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي، یعنې د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي. بس همدا خبره ده چې باید وقایه او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو؟
فقط د لاسونو مینځل، د ماسک استعمالول، البته د نورو سره روغبر نه کول، لاس نه ورکول، حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول، دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي. غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده، که د افغانستان کې راشي، د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده، احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کورونا وازو خلک دومره ورخطا نه کړل لکه د دکاندارانو ظلم چې ورخطا کړی دی. هر څه یو دوه شول او ګرانی لا پورته روانه ده. وای کورونا راغلی، بیمانه سوداګران او دکانداران له دغه سی وختونو نه د خپل ګنا پیټه درنوي او خپل مالونه ګرانوي. خبر نه دی چې که کورونا خوره شو نو دوی به هم نسی او بیا و تور مخونه اخیرت تروان وی. د خبرونه په پیل کې مو د هیواد یوی پولی ته بیایو، هلته چې لګاونډي هیواد نه هیوادوال راستنیږي او مسولین یې ګوري چې کورونا نیولی کنه.
رازا
خسب
یوازی کابل سوق هم در سره دی،
میرمن می هم را سره ده.
لو پولیس وخت را وخته
هم دا اوس
کرونا نیوله؟
نه
میرمن دی هم نه نیوله.
نه
خور کرونا نیوله؟
نه
ګوره ویریګه ما کای نیوله هوای چې روختون ته مولیګو او قرنطین موکړو چې خدای موکړه نور هوادوالو نه نیسی.
نه نه نیولی.
خو ماینه مو کوي چې درته معلومه شي.
خورې د ماینه اله نه لرو، یوه مو درلوده دغه بالتی خلاصې شوې دي.
نو بیا مو په عذابوي پریمو دی چې لاړ شو.
د تا د په خدای باندې قسمی چې نه نیولې؟
نه 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 نیولې.
ته قسم وخوره
په خدای کې نیولې.
خورې قسم وخوره چې نه نیولې؟
نه پولیس وروره پشنکی بابا کې به نیولې یو.
لاړ شو پولیس ماما.
نه نه یو ځل بیا هم قسم وخوره
په خدای کې نیولې یو.
زه ښه ده چې نه یې نیولی. له تاسو سره تر اوسه 8000 کسانو قسم خوړلی چې مونږ یې نه یې نیولی. که یې دروغ ویلی نو قسم دې ورپسې شي.
کورونا لاسه دفترونه رخصتیږي خو ځینې مامورین ورسره موافق نه دي. وای که رخصت شو شیرینی بل چا اخلو.
سر له سبا د کورونا وایروس له امله ټول رخصت دي، نور به کار له کوره کوئ.
دا څه وایې رئیس صاحب؟
خو رښتیا وایم همداسې امر شوی
صاحب. که دې اجازه وي زه خو راځم او ځان نه رخصتوم.
ولی
صاحب ته دا قیمتي وګوره، هر څه یو په دوه شوي دي، د دې هر شي اخیستل پیسې غواړي.
مدیر صاحب ته دې دا مامور صاحب لږ پوهکه.
وهلک عبدالجانه ته ولې کلکې چې راځم؟ د کرونا ډېر سخت خطر دی، ځان په کور کې قرنطین کا.
مدیر صاحب نو چې ځان قرنطین کو خروبه څه؟
مه وېرېږه، تنخواه دې درکوي، هغه مصرفوه.
مدیر صاحب پوهېږم چې تنخواه مې راکوي، خو په تنخواه باندې به څه وکړم؟ د یوې اونۍ خرڅ هم نه کېږي، ایالداره سړی یم.
نو پخوا دې څه کول او لېونې؟
مدیر صاحب شیرینی.
ها رښتیا وایې. رئیس صاحب که مونږ راشو خو لا به ښه شي، له کرونا سره به احتیاط کوو. مراجین خواران به څنګه کوي؟
په مراجینو پسې مه ګرځئ، هغوی هم پوهېږي چې دفترونه د کرونا وایرس له امله رخصت دي. ولې دومره شلګي کوئ؟
که داسې وکړو چې د دفتر په دیوال د خپلو کورونو ادرسونه ولیکو څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
رئیس صاحب د دې لپاره چې مراجعین مو کور ته راشي او په کور کې کارونه ورته خلاص کړو. د واردې او صادرې کتاب، ټاپه او نور شیان به هم کور ته راسره یوسو، هماغلته به کور کې کار کوو. مدیر صاحب ته څه پکې وایي؟
مامور صاحب نظر دې تاییدوم. خیر ویسې، ډېر زړه خوږی سړی.
موږ وایو چې ګڼه ګوڼه ورکه شي او وایرس له یو نه بل ته لاړ نه شي، او ته غواړې چې د دفتر ګڼه ګوڼه په کور کې جوړه کې؟
صاحب له دوه متره لرې به یې کار خلاصو، وایي له دوه مترو لرې ویروس سړي ته نه شي ورتلی.
اوس دا تاسو ولې په مراجعینو پسې کلک نښتې؟
رئیس صاحب قیمتي ده، نو څه وکړو؟
ځینې خلک چې چاغ شي بیا د خوړو رژیم نیسي، لکه داسې. سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوری او شاهی رژیمونه مې اوریدلی و، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسنۍ رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سي؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې، هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. و ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه جلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي، سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی، د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دنې هګۍ مې ایښولې دي چې وې خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه، څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت را باندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه. په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم مالک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم مالک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
پراوانه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
چاپت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ بسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد چاوچی رات ویچ جانان میاد بسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد کوئی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد زندان میاد بسرو شنڈ دفا سسر پہ سوان میاد چاوچی رات ویچ جانان میاد بسرو شنڈ دفا سسر پہ سوان میاد کوئی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد زلفان ما یاد وا بسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان ما یاد وا چاوچی رات ویچ جانان ما یاد وا بسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان ما یاد وا کوئی جانان ما یاد وا سر پہ زوان ما یاد وا سر پہ زوان ما یاد وا
باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملن زانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سرپے زوان ما یادوا چاہو کی رات ہوئے چ زانان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سرپے زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا